په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بریوال کاکړ اورئ.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی په کورم کې د بالشخیلو او ابراهیم زیو د خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم روان دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دوه هوایي بردونو کې لږ تر لږه 14 وسله والو وژلې او په روس کې د یو مشهور سیمه ییز ګورنر نیول کېدو پر ضد نن په دویم ورځ هم احتجاجونه شوي. اوس بشپړ خبرونه. په کورمکی د بالشخیلو او ابراهیم زیو د خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د مرغۍ چینیم ځکه په لانجه کې پر ځایي مشرانو درڅوي اف آی آر دی واخیستل سي. دوی وایي چې په دې کې د بیګنا مشرانو نومول سوی چې د دوی په وینا ځینو پولیسو نیولې هم دي. په مرغۍ چینه کې پر شاملاتي مځکه د ابراهیم زو بالشخیلو او پاړه څمکنیو ترمنځ د سوی جګړې دوه اف آی آرونه درڅوي چې پولیسو پکې پر نامزدو کسانو د دهشتګردۍ قتل او داسې نور جرمونو دفې لګولې دي. د ګرفتاریو په اړه د پولیسو ضلعي مشر محمد قریش خان له خبرو انکار کړی خو د سیمې انتظامي مشر یوسف هارون ویلي چې د ناستې ختمولو لپاره یې له خلکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. په کورم لس ورځې وړاندې د مرغۍ چینې پر شاملاتي مځکه د ابراهیم زو بالشخیلو او پاړه څمکنیو ترمنځ 15 ورځې جګړه شوې وه چې پکې 12 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپي شوي وو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې محمد رحمان وایي حکومت د ده د کور نړوونکو پر ضد اف آی آر درجولو پر ځای د ده د کورنۍ درې تنه نیولې دي. نوموړي د جولای پر 12 مشال رډي ته وویل چې په نیول سوو کې یو ورور او دوه تربرونه شامل دي. دا لغه وروسته ده چې د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د ځلیخیل وزیر قبیلې لشکر د جولای پر 8 د محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړي وو. محمد رحمان مشال رډي ته وویل چې دغه کورونه او ځکه د پلار نیکه قبضه ده خو د ده په وینا لشکر ترې د یو حکومتي ټرمینل لپاره اخیستل غوښت او د منلو ته تیار نه و. د قبیلې مشران وایي محمد رحمان تړون کړی و خو اوس یې نه مني. پولیس وایي د کسانو د نیولو تایید کوي او د دوی په وینا هیڅ غیر قانوني کاری نه دی کړی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,40,000 اوښتی دی. د پاکستان ځانګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې د جولای تر 12 په ټول ملک کې 2,40,872 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه 15,190 کسان مړه شوي دي. بل پلو په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه تر 1,53,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې ترینکوټ او کندهار کې په دوه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسله وال وژلې او وی نور ټپي کړي دي. د 215 اتلیکل اردو قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسا مشال رډي ته وویل چې 9 وسله وال په ترینکوټ کې وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د په وینا وطنه نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې وژل شوي او لور نور ټپي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هرات چارواکي وایي د دې ولایت له زندان څخه 12 طالب بندیان خوشي کړل شوي دي. د هرات د والي ویاند جلانی فرهاد نن مشال رډي ته وویل چې خوشي شوي او طالب بندیانو ژمنه کړې ده چې بیا به د جنگ ډګر ته نه ځي او د سولې لپاره به کار کوي. د جلانی فرهاد په وینا تر اوسه د هرات له زندانه 15 بندیان خوشي شوي دي. تېر اونۍ افغان چارواکو ویلي وو چې ټول ټال یې 419 طالب بندیان خوشي کړي دي. د روس په لری پراته ختیځ ښار خبروفسکي نن په دویم ورځ هم په سلګونو خلکو د یو مشهور سیمه ییز ګورنر د نیول کېدو پر ضد لاریون کړی دی. احتجاج کوونکي د روس د وفاقي امنیتي دفتر پر لور ورغلي او هلته یې دا شعارونه ورکړي چې نیولی ګورنر سرګی فورګال دی خوشې کړل سي. نوموړی دوی ورځې وړاندې نیول شوی و. پر هغه تور دی چې څه د پاسه یوه لسیزه وړاندې قتل کړی و. سرګی فورګال په 2013 کال کې د دې سیمې ګورنر ټاکل شوی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل اوس اوریدونکو راځو رپورټونه ته په کورمه کې د ابراهیم زو بالش خیلو احتجاج لا هم روان دی. دوی 15 ورځې وشو چې په سمیر سیمه کې پر لټ وهلې او غوښتنه کوي چې په ځای مشرانو شوی اف آی آر دی ختم شي. لس ورځې وړاندې په مرغۍ چینه کې د ځمکې پر سر جګړه شوې وه چې د هغې اف آی آر پر ځایي مشرانو شوی و. چارواکو له احتجاج کوونکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د ابراهیم زو او بالشخیلو خلکو لخوا د مرغۍ چینیز مکه په تنازع د شوی جګړې اف آی آر په ځای مشرانو د درشکېدو پر د عمل کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو په سمیر کې لوم جولای پر لټ وهلې او غوښتنه کوي چې اف آی آر ختم شي ځکه چې په دې کې بې ګناه مشرانو نمونه اچول شوی دی. په احتجاج کې شامل د بلشخیرو جوهر حسین وای کله چې ډزبندی کوله نو حکومتي مشرانو سره دا منلې وا چې څوک به نه نیسي خو اوس لخپل خبرې واوړېدل او پر مشرانو اف آی آر کړی دی.
کومه ډزبندی شي وا هغه ډزبندی کې څو معاهده شي وي هغه معاهدو کې یو هم دا وسه تاسو به قیدانه نسوم دغه معاهدو خلاف ورزي وکا بیا مو خپل بچی دی وړی جلکې دی زنانا دی مردانا دی دغه گرمې سخت گرمې کې مو روتو د مو صرف حکومت مجبور کو.
په مرغې چینه کې پر شاملتیزم کا د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمن د شوی جګړې دوه اف آی آر شوی چې پکې پولیسو پر نامزد شیو تنانو د دهشتګردۍ قتل او داسې نورو جرمونو دفې لګولی. په دویم جولای د پولیسو لخوا په شوی اف آی آر کې نامزد درې تنان ملک حاجی محمد حبیب، ملک سیف الله او خونزاده نور محمد نیول شوی. خو د 9 جون په اف آی آر کې مطلوب خلک لا هم پولیسو نه دي گرفتار کړی. په لومبنی اف آی آر کې عمران علی، محمد حسن، حبیب حسین، سید تجمل حسین، مزمل حسین آغا، عبد حسین آغا، شبیر ساجدی، ریاض چمکنی او صورت خان نمونه شامل دی. په دغه اړه د پولیسو ضلع مشر محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ هغلته انتظامی چارواکي اډیشنل مرستیال کمشنر لا یوسف هارون سره د اتوار پورس خبرې وکړې نو هغه وویل اف آی آر درج کول د پولیسو کار دی. چرباندې هیڅ نشي ویلې خو چې څومره پورې د احتجاج خبره ده نو د خدمتو لپاره هلې ځلې روانه کړې دي. یوسف هارون زیاتوي فاټا په خیبر پختونخوا کې تر انضمام وروسته هغلته وسټول نظام بدل شوی نو اف آی آر ختمولې په اختیار کې نشته او زیاتوي که څوک اعتراض لري نو عدالت تور باندې تلی شي.
هغه پکې انوالو دي زمونږ ایسیز دي چې زمونږ خپل هم پکې انوال یو. امید لرو چې انشاءالله لکه مطلب داری چې دا به مونږ کیبلی دا شی به ریزالو کړو انشاءالله.
په کورما کې لس ورځې وړاندې د مرغۍ چینې پر شاملتیز مکه د ابراهیم زو بالشخیلو پړه چمکنیو ترمنځ 15 ورځې جګړه شوې چې پکې 12 تنه مړه او تر 40 زیات زخمیان شوي ول. دا مسله لا پخوا روانه ده. چور باندې مخکې هم جنگونه شوي خو تر اوسه حل نه دی راوستل شوی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د محمد رحمان په نوم د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکي شکایت کوي چې پولیس ته د پر ځای چې د کور رنګونکو پر ضد کاروایی وکړي د ده یو ورور او وریرونه نیولی دي. د ضلع خیل قبیلې یو مشر وایي د سړي له قوم سره تحریري لوس کړو چې د انګور اډې ټرمینل لپاره به خپل ځمکه حکومت ته ورکوي خو وروسته بیا انکاري شو چې همدا کار د کور د رنګېدو لامل شو. پولیس وایي د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر په وینا د محمد رحمان په نوم د دې سړي خپلوان گرفتار کړی دي. اشتیاق مسعود معلومات راکوي.
د سولی وزیرستان انګورډا اوسیدونکي محمد رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو طرف ته ضلع خیل قومي لشکر د دوی درې کورونه ړنګ کړل، بل طرف ته پولیس د دوی اف آی آر درج کولو په ځای د ده ورور او دوه تربرونه گرفتار کړي دي. دغه حال محمد رحمان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. پرون د عثمان په نوم د پولیس افسر کور ته راغلی و، راته ویوي چې تاڼۍ ته بارا سره ځئ. بیا ما ورته وویل چې لشکر خپل کار وک کورونا اړنګ کړل اوس تاسو را روان یی، پولیس ته په کار وا چې په خپل اف آی آر درج کړای وای. بیا ما د پولیس په وینا خپل ورور رسول محمد او د تر زامن ګل نواز او حبیب الرحمن مې د وانه تانه ته د اف آی آر درج کولو د پارا ور ولا جل دوی د سارا راسا پټانه شه ناستوی او ورستا یې بیا په حوالات کې شناولې دي. محمد رحمان جتوی چې د لشکر د راسا اړنګ کړی شوی خپل کور کې خیمه لگاولې ده. اوس دا وخت هم د ده سره د قانون په مطابق سلوک نه کیږي. مشال ریډیو چې د زلیخیل قوم یو مشر ملک حضرت نور سره د محمد رحمان د کورونو ړنګولو په حواله سره تماس ونیولې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. زلیخیل قوم محمد رحمان خبر کړی و چې دا مسله په دا رنګ نه ده. قوم د کسٹم ټرمینل جوړولو دپاره حکومت ته په معاوضه باندې مځکه ورکړې ده، او په داسې بعد د دې مځکې معاوضه به ده ته میلاوېدله. محمد رحمان د مځکې حواله کولو تحریري معاهده د قوم سره کړې وه، خو وروسته بیا انکاري شو. په دا وجه د زلیخیل قومي لشکر د ده خلاف کاروایي وکړه او د ده کورونه ور ړنګ کړل. د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د محمد رحمان د ورور او دوه تربرونو گرفتاری مشال ریډیو ته تصدیق کړه، او ویل چې دا گرفتاری د اسیسټنٹ کمشنر وانا په تحریري لیک نورسته عملی شوې ده.
د قانون نه منی او دا ورته اے چټلې مذاکرات کړي هم به دا بیا چې نه منی نه بیا ورته لیکلي ور کړی چې دا راوني دا خلاف کیسه رجسټر کړي. بیا موږ باوندي کسان منی ته پرته تور کوو که په دغه سیکشن 4 شوې کنه بیا قانون نن ټیک کار شوی. بیا به غلط دي چې بیا دا سرکار خپل مرونو لږه چې دغه ځکه د ان ال سی کمپاوند دی وي جوړیږي او دا یو کس نه پریږي ټول قوم پریږي یو کس نه پریږي.
مشال ریډیو چکلا د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک سره د محمد رحمان د مزکه کشلې باراکشه تماس ونیولی. هغه وویل چې د دم مسله د حکومت سره نه بلکې د خپل قوم سره ایدا
چې ګور د ځمکه مونږه غستل ما کې دا پرې کار باندې قوم ته پیمنت شوی دی. د دې سړي د مسر معاملې نه دا قوم سره معاملې دا د دوه کنا دا پنځه کنا دا لس کنا دا کې چې په عدالت و سره حل کې خپل قوم سره د مسله حل کومره غټ فیسلټی جوړیږي. د پاکستان لپاره کورونو روپو د اربونو فائدہ د ټیکس پر د بارډر منیجمنت براشي هغه به سړي لپاره بمونږ پریدو.
د محمد رحمان درې کورونا د ضلع خیل وزیر قومي لشکر د روان میاشت په 9 جولای هغه وخت ړنګ کړل چې کله د خپل کورونا مځکه قوم ته حواله کولو نه انکار وکړي. دوه کلونه پوره کیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې شي ورګډې کړې شوې دي، خو په سولي وزیرستان کښې اوس هم مقامي مشران د جرګې په ذریعې باندې فیصلې کوي او لشکر په ذریعه باندې دا فیصلې عملي کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د عوامي نېشنل ګوند د ښځو څانګې پرون مازدیګر په پېښور کې د خوراکي شیانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو توکو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجي لاریون وکړل. د ګوند د پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل د صوبایي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی، خو په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی وایي د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج هدف د ولس د ستونزو حل نه بلکه حکومتی واک ترلاسه کول دي. د په خبره حکومت هڅه کوي چې په ګرانه قابو ومومي. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د بیلابیلو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي لاریون د عوامي نېشنل ون د خزو د سانګي لخوا د پیښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. په دغه محل د عوامي نېشنل ون د پښتونخوا ویاندی او په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي سمر هارون بلور مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد دوی د احتجاجي لاریون ترسره کړو.
نن زمونږ خويندې په خپل په سړک باندې وتی دي او هغه ویلې دي چې د حکومت خلاف هر چوک باندې او هر سړک باندې د عوامي نېشنل پارټي ویمنز وینګ به اوس احتجاج کوي. یو عام انسان خپل حلال رزق سره اوس د ملک کې ټایم نشي تیرولې، نو ځکه دا زمونږ خويندې نن په خپل روډ باندې وتی دي.
د پیښور د بډبیری کلیوالي سیمې نه د لاریون ته راغلي سو ښځو د ګرانۍ له وجې هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
مونږ د بډبیری نه راغلي یو او منګی خو دومره دروه چې د حد نه سیوا. ټماټر په 100 روپۍ کیلو شو، پیاز چې کم دی 13 روپۍ کیلو شو، توړه په 1200 روپۍ باندې شوه، لکه مثلا د غوړو لوټه په 1200 شوه. بس لکه د خوراک چې کم سیزن دی کنه هغه هر څه دومره ګران شو کنه چې مونږ غریب خلی نه کینو شاغستي.
ما ډیر لس میشه سوځیدلی ما زمان ضرورتای درکن لگی زال علاج پس باندې وکما بچی می واری خاون مشته دینا او کو کور علاج می دکو وکتنو ارن بلاشی
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د تر سره شوی د احتجاج پر رد عمل کې په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ګرانی راکم کړي.
دا الله ګوله دا یا دوی احتجاجونه دي دا د عوامو دپاره نه دا د کرسۍ دپاره دي. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي د روزوارانه استعمال شي نشو په دې باندې موږ پوښت کوو چې دا بالکل چې کوم دی د دې ریټونه کم کړو مهنګۍ کمه کړو انشاءالله موږ دا څه چې کوو د عوامو دپاره کوو د ملک دپاره کوو. اول ملک د قرضونه چې کوم دی خلاصول دي.
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاجي لاریون نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د روان مالي کال د بجټ اجلاس پر مهال هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ په لړ کې د حزبي اختلاف ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې او تر دې وړاندې د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو لخوا هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په قبایلي ضلعو کې د حفاظتي ټیکو سیاستنو یا ای پی آی پروګرام کارکوونکو له 14 جولای له شروع کیدونکې پولیو کمپین د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي تنخواګانې نه ورکول کیږي او دندې یې کلونه وشول چې نه دي پخې شوي. خو د قبایلي ضلعو لپاره د ای پی آی پروګرام مشر ډاکټر مشال ریډیو ته ویلي د احتجاج کوونکو تنخواګانې جاري شوي دي او دا چې د دوی نورې غوښتنې به هم ژر پوره شي. مجید بابر معلومات راکوي.
د قبایلي ضلعو د حفاظتي ستنو یا ای پی آی ټیکنیشینو اتحادیه وایي چې د 14 جولای نه په یادو سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو شروع کیدونکې کمپاین نه بایکاټ کوي. دوی وایي چې د 13 شپږ دېرش ورځو نه د دوی کارکوونکي په 2 واړو قبایلي ضلعو او اف آر کې د تنخواګانو او د دندو باقاعده کولو په اړه په احتجاج دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر زیر محمد باجوړي وویل چې د 14 جولای نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي، خو دوی پرېکړه کړې چې برخه پکې نه اخلي.
چې د 13 تاریخ نه شروع کیږي، سبا اتوار دی، بل سبا شروع کیږي. هغه نه مونږ په خپل نه احتجاج کړی دی. 13 یو اکټیویټي وشول، هغه کې مونږ یې سند اخستی او دې کې مونږ نه اخلو. اوس هلته کې د فول اکټیویټي شروع کیږي، هغه نه مغي کسان، هغه تقریبا 40 کسان دي. اتاره چې سی ول دی اوس زمونږ ای سی ای گاوی نوم باندې دي، نو هغه دوه ځای احتجاج کړ دی. هغه د ایم ایس هډ کوارټر کې چې دی باقاعدې ټینټ لګولې دي، تقریبا 36 ورځې وشولې او زمونږ دغه احتجاج روان دي. خو دې تر اوسه پورې اکشن وانه خصو. زمونږ تر خاګانو مسلم د تر اوسه پورې زمونږ تقریبا 3 تنخاګانې وسم پاتې دي. جون 13 مونږ ته چې دی غسیل دي چې تر خاګانو چې دی هغه مونږ ته دی را رکل کنه. 2018 کې ایکس پاس شو د کی پی ایس لین سمره پروجیکټ کنټریکټ او پروجیکټ ملازمین دي، هغه دې ټول ریګولر شي. نو مونږ ورته وایو چې دغه ایکس پاس فاټا تم راوغځوي، ایکس پاټا ته او مونږ هم دغه ملک او دغه عین سيو.
خو د قبایلي ضلعو لپاره د ای پی ای مشر ډاکټر نیاز پریدی 13 ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وو چې د دوی تنخواګانې جاری شوي او د دندو د ریګولر یا باقاعده کولو لپاره د صحت د صوبایي سیکرتر سره غونډې روانې دي.
پرون زمونږ شوي د سیکرټري لاندې میټینګ شوي دی. دا کوم کسانو چې بایکاټ کولو دي ته د دې تنخواګانو مسله وه، هغه پوره شوله، هغه ته تنخواګانې ملو شوې. ریګولرایزیشن کې داسې ده چې کوم سپریم کورټ، های کورټ کومه فیصله کړې ده کنه، یو زمونږ سره د ویکسینیټر ریګولر هغه پوسټ دی او کوم دا کانټریکټ ولې نو مونږ کوم ریګولر پوسټونه خالي کیږي نو دې کسانو په مونږ اخلو. د دې سره زمونږ دا خبره شوې ده، دوه میاشتې مخکې مومندو کې 8 کسان واغشتل، دا 13 هفته کې په خیبر کې 3 کسان واغشتل. نو دغه ایشو تقریبا چې څومره زمونږ مکتب په واسه کې ده دغه روانه ده. دا به اوس ان شاء الله سوت وزیرستان کې به پولیو کمپین کیږي. هغه زما د ای پی ای پروګرام منیجر دی، د الټا تلو دوه سره خبره کړې چې زمونږ به هغه نه زمونږ تنخاله کې مونږ به احتجاج ختم کو.
په 2002 کال کې په قبایلي ضلعو کې یو سلسلو رویا ای ای ویکسینیټران په کنټریکټ باندې اخیستل شوی ول. خو د دوی په خبره د عدالتي پریکړو او د نوي قانون سازۍ باوجود د دوی دندې نه ریګولر کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په سواد کې لتهرو څو روز راهیسې د بجلی نشټوالي ځای خلک پریشان کړی دي. په تیر د سواد درزیان وای اول د کرونا وبال وجه ټول بند اوس د بجلی ستونزې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په سیمه کې د وبډا چارواکي وای بجلی د ځینو تخنیکی ستونزو له وجه خراب ده. په صوبایي سملای کې د سیمې استاد بیا وای د بجلی لوډ شیډنګ پر مسله به لاړوند چارواکو سره خبرې کوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د منګوري په بازار کې د کپړو جوړونکو محمد رحیم وای چې د 1350 ورځو راسې په سلیری ساته کې 59 تر 12 غنټو پورې بجلی نه وي. چتر د دپ رنگ په زرګونو د کپړو جوړونکو کارګر له سختو مشکلات څخه مخ دي.
په مخه بجلی دي زموږ اختر د سرګي غړي کې پروژه کې لاک ډاون او هغه سره نبري خو دو و چونګي لوی اختر د موږ لګي ورځي پاتې لري په کاج د بجلی د موږ بحال وي او دی وای چې موږ ګریډ صحیح جوړ کړی دی او ولټیج برابر دی. دغه باوجود هم پسواد کې خلک 100% د بجلی بیل ورکي او دغه باوجود موږ ته لوډ شیډنګ دی موږ ډېر مشکلات دي سکاروبارونه داسې حساب لري عدالت داسې دي موږ ډېر تکلیف ته نو مهرباني دی وګورئ موږ د بجلی خام کم اس کم په سواد کې خو د بجلی لوډ شیډنګ موږ سره نه او دا کم سیستم چې دوی کمزورې رسمر مر کمزورې تار کمزورې دي دا د کار نه موږ بل جمع کوو په سواد کې خلک 100% د بجلی بل جمع کوي او بیا موږ ته لوډ شیډنګ دی.
د اوډیګرام یو دکاندار امجد علي خان وایي چې د بجلی د تلو او راتلو څه قسمه ترتیب نشته. ناسا په بجلی لاړ شي د بجلی نشوالي سره د سکو اوبو مسله هم راپورته شوې ده.
په دې ورځو کې دا موسم هم ډیر ګرم شه ډیره ډیره ګرمي ده او دی په مخه بجلی بوجی را بوجی بعض اوقات دی چې ټیم کې بجلی بوجی چې هغه د اوبو د راتلو ټیمي نو په هغه ټیم کې اکثر بجلی نه بیا بل ټیم هغه اوبه را پرې نه بیا خلکو ته د اوبو مسلې او وس خو ګرمي ده جی او ډیره ګرمي ده بیا د ماشومانو تم تکلیفي او دوخه چې مونږه لوډ شیټینګ ختم کوو لول خو چې د ګریډ مسله دا ګریډونم صحیح شو هر څه اپګریډ شو خو بیا هم لکه دا مسله چې دا ختم نه کړه قشان لوډ شیټینګ نه خلکو ته تکلیف ده او خره ګریډ په تکلیف کې.
یو بل زیتن ابراهیم زیاتوی چې موجوده حکومت بیا بیا داوی کولې چې د بجلی لوډ شیډنګ به نه وي خو بیا هم بیس اعلان د بجلی ناروا لوډ شیډنګ روان دی.
اوس چې د ګنټه بجلی او ګنټه بجلی نه اعلان کړي نه سبل څه کړی دي او خلکو ډېر تکلیف دي خلک ډېر په عذاب کې مطلع کړي کور کې ماشومان او زنانو ته او د شپې لاړه شروع بیا ماشومان ټول را پاسیو دا تکلیف دی خلکو ته.
د ضلع سواد بجلی ورکوونکي ادارې واپډا چارواکي وایي چې د حکومت لخوا باقاعده د بجلی لوډ شیډنګ اعلان نشته. بعض ځایونو کې تکنیکی مسلې دي ځکه بجلی بند کړی شي. بل خوا د سیمې ایم پی او حکومتي غړی فضل حکیم وایي
موږ اعلی افسرانو سره خبرې پدې کې شوې دي چې دې نه مخکې بیډر د کابل کې څه پرابلمز وو هغه هغه حلوم شو او ان شاء الله تعالی منګور کې به ډیر کم اس کم لوډ شیډنګ کې ډیر زیات پنه او موږ بالکل خبر یو خبر یو کډیم دا لړی
د سوات ولسوالۍ چې دوی د بجلی بل سل پیسه ورکوي او بیا حکومت هم دغه منی چې پټوله ضلع کې د بجلی غلا د نش برابر ده. کچری حکومت د بجلی لوډ شیډنګ په سوات کې کوي نو دغه به د قانون سرغړونه وي چې پکې ویل شوې دي کوم علاقو کې ولس د واپډا ادارې بقایدار نه وي هلته به د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوردونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړې دروسته اوس په صوبایي سملای کې د قبالی ضلع منتخب استازي د خپل سیمو د پرمختیا لپاره حکومت ته وړاندیزونه کول شي. د خیبر ضلع د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي دوی په لومړی پړاو کې د 115 حلقې لپاره شاوخوا 10 کروڑ روپۍ بل کړي او په یو شمېر پروژو کارونه روان دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي حکومت د پرمختیایي چارو وعدې وکړي خو عملی کوي نه. دوی په خبره د سیمې خلک لا هم پاک اوبو سړکونو روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي سملې غړو په وینا هم په کالني پرمختیایي پروګرام کې یو شمیر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډی کوتل شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردای مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 10 کروڑ روپۍ منظور شوي او هلته به پرې باندې څلیرشت منصوبې سرته رسوي. په دې کې سرکونه، د پاکو اوبو سکیمونه، ټیوبویلونه او نالۍ کوڅې پخول شامل دي.
د 21 نه واخله د 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نه واخله ته 100 کروڑ پر یو یو سکیم دی، الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه اے آئی پی کې، اے آئی پی مطلب دا چې ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې به مختلف مونږ پروپوزل زوري کړی دي. هغه علاقې چې کوم کې د اوبو تکلیف وي ان شاء الله تعالی مونږ خپل پروپوزل جمع کړی دي. ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په مهربانی سره هغه به سولف شي.
د خیبر یو فعال جهاد شاه اپریدی وای داسې وادي وشي منصوبه اعلان شي خو بیا پرې عمل نه کیږي. اوس هم په سیمه کې د اوبو سخته ستونزه ده.
علاقہ کې د اوبو ډیر سخت تکلیف ستونزه ده چې زمونږ چې کومې زنانا خويندې موران دي هغه په کیلومتر کیلومتر په سفر گئی په اوبو پسې هغه یو په ډیر سخت تکلیف سره هغه اوبو راوړي په مونګو په دیګو کې چې په کیلومترو سفر پسې کوي. دوی دا خبرې کوي چې موږ به دغه شی نه وکړو دغه شی نه وکړو، نو بیا هغه منصوبې چې دوی کومې اعلان کړي وي بالکل د دوی داسې هیریږي چې هېڅ په لکه دوی سره د دغه حلقې او د وطن وینه داسې هیریږي. دوی مخکې هم دا لنډی خانې چې کوم سکیم شوی وو نو هغه اوس تر اوسه پورې خپل سر ته ونرسېدو. دوی د دوه نیم کاله وشول دومره یو میگا پروجیکټ ما په خپل ایجنسی کې ونکتو.
د خیبر ضلع یو بل فعال او په فاټا اصلاحاتو نظر لرونکی ترابلی پردی وایي چې تر څو این ایف سی ایوارډ نه قبایلي ضلعو ته برخه نه وي ورکړل شوې او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت اعلان کړل شوي لس کلن پرمختیایي پلان باندې عمل نه وي شوی، نو ممکنه نه ده چې قبایلي ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي.
چې صوبې ته وسه پورې په باندې راضي نه دي، هغه راضي نشول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کوغزونه کې وسم دلته میټینګونه کیږي وسرشنه بغونر ته خای خو الته مونږ غشلې ور خبر یو چې کما پرې نفسي فیصله و نشي فاټیل 100 ارب روپے او باندې دا راځو نشي د کمزونه به مونږ له فاند روکی. ته وسه پورې دا شای په مایوسی کې دی چې ارز به تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په جمرود بای پاس سرک باندې کار روان دی او دې لپاره 499 میلیونه روپۍ بیل کړل شوي. دوی وایي شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لویې منصوبې فیزیبلټي لپاره 35 میلیونه روپۍ ورکړل شوي. دې منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به ترې د اوبو ستونزه هواره شي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو تحقیقاتي رپورٹ سپریم کورٹ کې جمع شوی. د پلټنو کمیشن ویان ویلی د 2000 پاڼو په دې رپورٹ کې د پوځ او پولیس چارواکو په ګډون د ځینو نورو کسانو بیانونه هم شامل دي. بلخوا د سکول د وژل شوو ماشومانو لپاره د جوړ شهدا فورم مشر وایي د تحقیقاتي رپورٹ جزئیات باید په ډاګه او ذمهوارو ته سزاګانې ورکړل شي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورٹ کې.
په پېښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن په 3000 پاڼو مشتمل تحقیقاتي رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړی دی. د کمیشن ویاند عمران الله خان د جولای په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په سپریم کورٹ کې د جولای په 9مه وړاندې کړل شوی دا پلټنیز رپورٹ د یو سل یو کسانو او د شاوخوا 130 پوځیانو، پولیسو او د نورو چارواکو د بیانونو پر اساس جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا د سپریم کورٹ اختیار دی چې د تحقیقاتي رپورٹ جزئیات په ډاګه کوي او کنا.
No, so the disclosure ji, since we were not competent, the Supreme Court is the only competent body ji aga da disclose ki o khalko te hoyi kana ji unka ko since we were assigned a specific task commission aga task okay or bya chi kum sealed report aga Supreme Court to work ji Army senior officers, police officers, bureaucracy, so aga time ke at the hands of affairs aga toll examination di
da 2014 kal da december pash pada sama pa pekhawar army public school pa brit ki da wajal shwo aw zakhmi shwo ma shumano pa mendo plaruno mushtamil tanzim shohda forum wai pa de waslawal brit ki yosal atasal waqt kasan wajal shwo chipake ziyatara astakun ki wo تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہ واری منلې وه د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی ته د تحقیقاتي رپورټ جزئیات په ډاګه کړل شي شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیٹ وای دارمی پبلک سکول د پیخه پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر پوخانی چیف جسټس میا ساکب نثار د 2013 کال په مئی کې کړی وو خو د فضل خان ایڈوکیٹ په خبره دا د اغه کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شو نوموړی زیاتوي چې دوی په غنو کسانو د مشتمل کمیشن غوښتنه کړې وه خو دا یو کسیزه کمیشن دی خبريال شمیم شاهد بیا وايي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د سنو پیخو د پلټون لپاره کمیشنونه جوړ شوی دي خو څه نتیجې مخې ته ندی راغلي
په شمالي وزیرستان کې قبایلي صحافي مړو په 2006 کې حیات الله دا هغه د پارم دغه شان د پیښور هاي کورټ یو کمیشن جوړ شو تر اوسه پورې هغه ریپورت چې کوم دی هغه بند پروت دی اوس دا هغه رور چې کوم دی هغه عدالت ته تللی دی او هغه ویلي دي عدالت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دا ریپورت پبلک کړئ خو عدالت تر اوسه پورې په دې باندې څه فیصله نه ده کړې دغه شان نور واړه واړه غټ غټ چې کوم کمیشنونه جوړ شوي دي نو د هغې زیات چې کوم تحقیقاتي رپورټونه دي هغه د عوامو نه پټ ساتلي شوي دي کمیشن رپورٹ تل دے زمان دا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان با دا زمان نہ خیالی کہ دا با شائع کی زدہ چی پتے کہ خبر دا سی دی چی پاگی کی پا حکومتی چارواکو پا حکومتی دارو بانے دیر زیاد تکونے دی
پا ارمی پبلک سکول برید کے دا زیادتر وشل شو ما شمانو میں دے پلرون شکایت کبی چی دا برید پنز نیم کالا اوشول خطر و صبر تا انصاف ندے ترلاس شوے پدی او د کمیشن پاړه مول حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خو بریالي نشو البته پارمی پبلک سکول د بری درستو د پاکستان سیاسي او پوزي مشرولې د تراګره د مخنیوي لپاره قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ د دې ترڅنګ په هواد کې د پانسې لسزا بندي سپورته کړ او د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم رستو د تراګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي پوزي عدالتونه هم جوړ کړل تیر کال د دسمبر په 14 د پوز مشر قمر جاوید باجوه ویلی وو پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو 500 وسلوالو ته د پوزي عدالتونو له لارې پانسې ورکړې ده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
پاکستان وای د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکشن پلان 44 نکاتې عملی کړې دي او د پاتې 42 هغو عملی کولو لپاره کارونه روان دي ایف ای ٹی ایف د فبروري پر 20 پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو چارو د مخنیوي لپاره د روان کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو تر څنګ یې د دې هیواد په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه هم کړې وه د پاکستان لخوا د 44 نکاتو عملی کولو په 42 نورو د کار کولو څه معنا ده وایي پاکستان به له دې اقداماتو وروسته ګڼي له د یادې ادارې له خړ لیسټه ووځي د دې پوښتنو د ځواب لپاره د ګلیاز د رپورټ
د خزانه لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ وای د نا قانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د وشتو نکاتو اکشن پلان کې سوارلس عملی کړي او په دیارلس کې پرمختګ روان دي. د خزانه وزارت د جولای پر 11 په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د نړیوال رورولې یو ذمہواره غړی هیواد دی او په دې تناظر کې د اف ای ټی اف اکشن پلان ژر تر ژره عملی کولو لپاره یې اقدامات یقیني کړي. په بیان کې ویل شوی چې د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. اف ای ټی اف د فروری پر 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې یې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جولای پر 11 مشال لري ته ویل چې پاکستان د اف ای ټی اف د وشتو نکاتو عملی کولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي پورته کړي.
د عدالتونو قیام چې دی د قوانین جوړول یعنی چې هغه ترهګري چې دا د هغه کسو غړې اونې ولې شي یا یو ډپارټمنټ ته مثلا پولیس ته اختیارات ورکول چې ترهګر کم ځای دی نو هغه باندې څنګه هغه کې اختیارات هغه کې خودي پرمختګ کړي دي او هغه لپاره نوټیفیکیشن زمستي دي خو په میدان کار نه دي شوی. میدان باندې کار دا چې د پولیس هغه سي ټریننګ نه دي شوی. عدالت ته مقدمه راشي د ترهګرو خلاف نو هغه کې د وکیلانو نه دي تیار کړي چې جان نه دي تیار کړي انویسټیګیشن سیستم چې دی ترهګرو دني وو هغه هم نه دي تیار کړي بل مانیټرینګ سیستم چې دی هغه هم صحیح تیار لري. دی وی چې موږ سوارلسو زین کې کار کړي دي او په ډیارلسو کې نه دي کړي. سوارلس هغه دي چې قوانين جوړولو اختیار ورکولو دا مختلف نوټیفیکیشنز به باره کې سلو هغه کړي دي هغه
پیرس مشت اداری اف ای ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې دا هم ویلی ول چې د 2013 کال له جون راهیسی د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په عین حال کې نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی وو که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملی نه کړ نو پر ضد یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. خو اکرام هوتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به له خړ لسټه لرې شي.
تجزیه کوم دا هغه مطابق خو راتلونکي لس کاله کې پاکستان د خرډ نشي وته کتور ته لاړ نه شي د خرډ نه وته ګران دی. ولې چې د بانکونو سیستم د اف بی آر سیستم سٹیټ بانک سیستم دا داسې دی.
بلخوا په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر صمد د جولای پر 11 مشال اړتیا ویل چې پاکستان د اف ای ټی اف له خرډ لیست وتل ډیر زیات ضروری دی ځکه چې د هیواد اقتصاد اورس تر بلې خرابېږي.
تاسو کله یو ملک تصویر او یو ایمیج کلیئر نه کنه بار دنیا ته نو هغه اکثر پیارا کوي زمونږ د ملک نن سبا چې کوم د فاینانشل اړخ ته نو هغه جتا صفات د اوورال د کووډ د وجه هم او دینه مخ کې هم حالات دي خراب روان دي. نو او چې پاسه موږ باندې دې باندې لکه پرابلم دي دا کې دي چې موږ باندې نو سانکشن لګي دي موږ باندې پابندای لګي دي شي په ټریډ په اړه هم باندې په نور اړه هم باندې هغه څنګه موږ باندې نور یو لګي دي زمونږ بیا دوباره چې کوم دې سره سره به نور هم د اکانومي حالات خراب نو د سانکشن دې دغه نقصان به موږ تراشي کوم دا ټول نکات چې کوم دې خصه طریقې سره برابر نه کړلو چې زموږ ملک هم نقصان نه رسي او چې دغه کوم ریزن دی چې را تاسو چې کوم دنه دا هونډی شو بل شو بل شو دی وجه باندې شتګردای دی بل مسائل دی بل مسائل دی هغه اقدامات هم پوره شي او زمون د ملک اکنامیک هم خراب نه شي.
اف ای ټی اف په فروری میاشت کې پاکستان د سار په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړی و چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت او داوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځاو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلواله ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو پلانونو تور دی چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوی ول. سعید پر ځان د لګیدلو تورونو انکار کوي خو ځینې کارپوهان خوشبینه دي چې پاکستان به د سار له خړ لیست څخه ویستل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال طاهر شیرانی د جولای پر 11 مشال اړتیا ویل چې پاکستان د نړیوالې ادارې اکشن پلان په نکاتو عمل کړي او په تور لیست کې یې د اچولو امکانات نشته.
د پاکستان برایت چانسز دي چې هغه به د ګری لیست نه ووځي او د بلیک لیست د پاکستان امکانات بالکل نشته او جون د کې به دا کوم سی میټینګ وو هغه نو وسو د اف ای ټی اف د کورونا د وجه او امکان دا دي چې مطلب دی چې آئنده مطلب دی یو څو میاشتو کې به د اف ای ټی اف اجلاس وسي او د پاکستان حواله سره به فیصله وسي. لیکن حکومت پاکستان ډېر سیریسلی خاص کر د پی ټی آئی ګورنمنټ چې دی دا سیریسلی د اف ای ټی اف کې لګیا دی پاکستان سیکریٹریٹ او ایف ٹی ایف جوړ کړ هغه سره حواله اکرنا علاوه
ایف ٹی ایف په 1909 اتم کال کې جوړ شوی اداره دا چې نه دیش هیوادونه یې غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي د ایف ٹی ایف په پانه تر مخه په اگست میاشت کې دوه غونډې لري
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړې لیک منظور کړل چې شام ته د ترکیې له پولې د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي دا غت ول چې شام یې دروانی ونه په پیل کې وړاندیز کړو خو د امنیت شورا د اکثریت غړو ملاتړ یې نو ترلاسه کړی شام ته د بشري مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځم پریکړې لیک دی چې پرون د خالی پروز تصویب شو نوریاس نوری معلومات راکوي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د دوه دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسېدلی و دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه د 1200 میاشتو لپاره له کوم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي یو شمیر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودېږي په سیمه کې 1,300,000 اوسیدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کېږي د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندویو ډلو تر ډیره هڅه کړې وه چې د سوریه شمال لویدیځ ته چې اوسیدونکي سخت مرستو ته اړ دي د بشري مرستو دوه دهلیزونه پرانستي وي خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه او روسي چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه روسیا او چین لدی مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو دوه دهلیزونو ته اجازه ورکوله یو د باب السلام لار د چیرې سوریه حالت ته غزیدلې او بل هم د باب الهوا چې د سوریه د یغانو تر کنټرول لاندې ادلب سیمه ته غزیدلې سوریه ته د دوه دهلیزونو لاره د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکنی مسوده چې د شپږو میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله دوه ځلې د روسیا او چین لخوا ویټو شوې و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې غونډه د کورونا او با په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې و د سوریه شمال لویدیځ برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده هر ځلې تمدیدېږي ملګری ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډیر حیاتي بولي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمیمه شوی متن رد کړ چې پر سوریې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی له رایګیری وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و او هغه باید یو اونۍ مخکې تصویب شوی وای پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځ برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري چې د په وینا د نړیوالو تروریستانو پر دې سیمه څارنه وکړي چې کېدونکي مرستې څوک ترلاسه کوي خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي کلی اکراف له دې کبله چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیاروبیه ته اجازه نه ده ورکړل شوې د خوښنې وړ بلل هغه زیاته کړه چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان خزي ماشومان او سړیان ژوند کوي چې باور کوي نړۍ غوښتنې اوري میرمن کرافت ویل چې د دې سیمې د اوسیدونکو روغتیا او هوساینه اوس لستر خطر سره مخامخ ده
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د تاوتریخوالي د دوام لپاره نیوکه کړې دي ارګ ویلي پرمنتی ځواکونو بریدونه او ماین چودنه د سولې راټوکیدلې هلي ځانمنوي او ځاتوی چې اوس وخت را رسیدلې چې طالبان نور تاوتریخوالي پایتور سوی په حقیقي ډول سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي امید ظهیر مل لکابل معلومات راکوي
په افغانستان کې سولې ته د رسیدو هیلي او سربلې د جګړې شدت او اندېخني د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغه هیلو ته زیان ورسوي چې په دې هیواد کې د سولې پاړه راټوکېدلې دي د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي صدیق صدیقی د یک شنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په خارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیان ملکیان دي او د دولتي کارکونکو په نخښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال هم ورته خبره کوي. خغلی مینپال د یکشن بپورز وویل
د طالبانو لپاره د تاوتریخوالي ډیروالی خوشارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي پر حکومتي مامورونو او عملي موږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. له اوسه دې وخت را رسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګو اندویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي. خو سره د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانې جوړوي او خبرې ځنډولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنۍ بے باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډیر زر شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار لپاره او د متخصصو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې تړون وروسته هیله درلوده چې جګړې شدت پر کم شي. خو په اختر کې له درې ورځې اوربند وروسته چې سولې ته د رسیدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبر پاڼو کې طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي.
د امید زهیرمل رپورټو په خوست کې خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ له لارې ښودل شوي چې د سولې چارو په اړه څنګه رپورټ ورکوي. د ورکشاپ تنظیمونکو ګډونوالو ویلي په اوسنیو نامنه حالاتو کې ضروري ده چې د سولې ټولې هڅې په ښه طریقه په رسنیو کې خپرې شي. د دوی په وینا له دې سره به خلکو ته د سولې هیله پیدا شي او هغه چې جنګ کوي به له تاوتریخوالي لاس اخیستو ته اړ شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزون کې شیرشاه همدرد مشال رادیو ته د دې برنامې په باب وویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو پته اله چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کی چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو. هغه مهارتونه څه دي ننګونې په دې لاره کې څه دي چې سولې د ژوند ضرورت سولې د هر چا اړتیا ده بلکې د ژورنالیزم یو لویه برخه تشکیلوي چې موږ متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې دې ته ډېره توجه نه وه شوې او اوس غواړو چې لږ ډېر توجه ورته وشي.
په خوست کې د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
اصول په ژورنالیزم کې دای په ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوي دي هغه باید په ځان باندې مراد کړي. مثلا بېطرفي مراد کړي، انډول په رپورټونو کې مراد کړي او صداقت اخلاص رښتینولي کله که چېرته دا په رپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کیږي. چېر طرف نه واقع کیږي نو دا خپل د سوري لپاره یو عمده
منصور تشکیلوی د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل. دوی په دې پوښول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر رپورټ کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو غوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرام او ورکشاپونه جوړ کی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان پر هغه دوه لوی لارو هر میاش لزګونه خونړې ټرافیکی پیخي کیږي چې دا صبح له خیبر پښتونخوا او پنجاب سره تړي. په دې کې و د بلوچستان جوب د خیبر پختونخوا لډر اسماعیل خان سره، او بل د بلوچستان لورلای د پنجاب لډر غازی خان سره تړي. خلکو به د ټرافیکی پیښ پر وخت د طبي مرستو له نشتوالي سره ټکاوه او شکایت به کاوه چې له همدې کبله په زیاتره پیښو کې جوبل کسان ژوند له لاسه ورکړي. خو اوس یوې مرستندوی ادارې پر دې لارو د خلکو د مرستې لپاره کار پیل کړی دی. د سیمې ډاکټران وایي دا صحي مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې یا په دغو چارو کې مرسته وکړي. بوروال کاکړ دا تفصیلی رپورٹ راکوي.
دا د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه ادارې د هغو ایمبولانسونو غږ چې اوس به د کوټي ژوب او ډیر اسماعیل خان پر لار د حادثاتو پر وخت په ډیره چټکۍ د خلکو مرستې ته ځان رسوي. په بلوچستان کې د دې مرستندوی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جولای پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې پر دې لاره پنځه مرکزونه جوړ کړي دي.
پیل له کوټې له خوا د خانی بابا یعنی زیارت کراس باندې زموږ اول سنټر دی. د هغه بعد په یو څه فاصله باندې نسی کم سي د کلاسيف الله یو علاقه ده، په دې باندې زموږ سنټر دی. مختص په سيدي ګوال هي درزي یعنی شینکی باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا هغه بعد بیا د ژو په سیمه کې په بادینزي باندې زموږ یو سنټر دی. مختص په سيدي په ضلع شهرانی کې په مانی خوا باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا پنځه سنټران زموږ د هاي وي کوري مطلب 300 کیلومتره فاصله سي کم ده زموږ پنځه سنټران یې کوري.
سمیع الرحمن مندوخیل ویل چې په دې مرکزونو کې داسې کارکونکو ناشتي چې په مسلکي توګه روزل شوی دی.
و دا پنځو سنټرونو باندې زموږ سټاف 24 غنټه حاضرې په کم کې سي میډیکل افیسرز او زموږ ټرند ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشنز موجود وي، او د هر حادثه په صورت باندې دوی له کال ورایي او دوی د کال مطابق هغه لوکیشن ته ځان رسي. مریضانو ته فرست ایډ ورکوي او دوی دوی یو ښه هسپتال پورې بیا مخته رسوي.
پر دې دوه لارو یوازې په تیرو دو میاشتو کې د ټریفیک په لسګونه داسې پیښې شوې دي چې لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي او تر 1500 زیات پکې ټپي شوي دي. د ژوب د ولسی روغتون مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال رډیو ته وویل چې د مرستندوی ادارې دا مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډیر مرسته وکړي.
انتهایی فائدمند پروجیکټ دی، انتهایی فائدمند سرویسز دی، او ډیر زیات داسې قیمتي زندگیانې دي چې د دوی په ایمرجنسی ریسپانس لویز دخه یا ریپید ریسپانس لویز دخه هغه بچو سوی دی هسپتال لا په وخت را رسیږي. هر کله زموږ پر وړو باندې حادثات د مرګ ژوب لزیات په دا وجه سوي چې هسپتال په څوک نه را رسیدلو. نو دا سنټران 24 غنټه فنکشنل له هر سہولت له دوی سره الته په لار باندې دوی سره د اتو بیډ ځای همي. نو دا ډیر فائدہ مند پروجیکټ دی. امید لرم چې دا به ډیر خلکو ډیر قیمتي زندگیانې بچاو کی.
د ان او یا په نامه د لورلای او ډیر غزي خان ترمنز لوی لاره له کلاسیفلا پیلیږي چې پکې لورلای موساخیل او بارکان ضلع هم راځي. د مشال رادیو د یو مخکنی رپورت لمخې پر دې لاره د ژوب او ډیر اسماعیل خان لاري پرتله زیاتی د ټریفیک پیښ کیږي. په لورلای کې د ډیویژنل اولسی روغتون ډاکټر منیر اقبال مشال رډیو ته ویل چې هلته هم د مختر په شارګوټي کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس مرکز پرانستلو چاري په ورستي پړاو کې دي. د ویل دا مرکزونه به په ټرافیکي پیښو کې د ټپي کېدونکو هغو کسانو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي چې د لارې د اوږدوالي او مناسبو اسانتیاو د نشټوالي له کبله ژوند له لاسه ورکوي.
په دې روډ باندې رش بيخي زیات دی، په دې کې خلک تجارت هم کوي، تګ او راتګ پنجاب او د بلوچستان بین الصوبایي رابطه چې دی دغه یوه لیار ده. نو دا د رش له وجې دلته اکسیډنټونه هم بيخي ډېر کړي. خالی په لورای هسپتال کې نئی د میاشتې تقریبا موږ 2500 کسان دا د روډ ټپیان دلته راځي. نو دې دپاره که روډ اکسیډنټ وشي نو هغه دپاره دا شی ضروري دی چې مطلب څومره نږدې یو میډیکل سینټر یو ایمرجنسی ریسپانس سینټر نو هغه نظر د انسان ژوند بچاویدای شي. نو دغه شی دپاره دا په هایوې باندې د ایمرجنسی ریسپانس سینټر او خاص کر دا د زموږ N70 په لیار باندې بيخي ضروري ده.
په بلوچستان کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس ادارې ټول 25 مرکزونه دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په دې مرکزونو کې په تیرو څه کم 9 میاشتو کې د ټریفیک 3111 پیښې ثبت شوې دي.
د بوروال کاکړ رپورټو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د ښځو لپاره د ډیجیټل سکلز په نوم یو تربیتي هنري پروګرام پیل کړی. د دې پروګرام هدف شاوخوا 3000 تعلیم یافته ښځو ته د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو او د روزګار موکو برابرول خودل شوي. چارواکو ویلي ده پر لیکه یا آنلاین پروګرام به د اگست لومړۍ نیټې پیلوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا آی ټی بورډ یو چارواکی شعیب یوسفزئی چې د ځوانانو د نوکرو د پروګرام پراجیکټ منیجر هم دی مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د نړیوال بینک په مالی مرسته دغه پروګرام د لاندې بعد دوی د صوبې تعلیم یافته پیغلو ته ډیجیټل سکلز ټریننګ یا د کمپیوټر د لارې بیلابیل هنرونو ښودلو پریکړه کړې ده.
دې پروګرام کې به مونږ 3000 فیمیلز د صوبې ټرین کوو په مختلفه ډیجیټل سکلز کې. او دې پروګرام مقصد چې کوم دی دا زمونږ خويندې چې کوم دي ته دې قابل ول دي چې اوی د خپل کور نه د خپل کور په پرده کې دننه اوی ګټه وټه کولای شي. د دې پروګرام په لولنه مرحله کې به مونږ 1500 فیمیلز چې کوم دي اوی ته به آنلاین ټریننګ ورکو او کله چې دا لولنه مرحله ختم شي د دې نه پس به حالاتو تک بدل کیږي او بقایا د 2500 فیمیلز چې کوم دي د اوی د ټریننګ فیصله به غشن ته غسل کیږي شي. بل د دې پروګرام کې صرف ټریننګ نه دی، د دې پروګرام مقصد دا دی چې کوم مونږ فیمیلز ټرین کو بیا روسي چې څومره امپلایمنت اپورتونټیز دي د هغه سره دی کنیکټ شي. نو په دې کې به مونږ دې ته د فریلانسینګ هوم ټریننګ ورکو.
دا چې د صوبې د کوم کوم برخو نه به زنانه دې کې برخه اخیستل شي او دې کې د رجستریشن یا برخه اخیستو سم معیار اخوده شوی دی. نو د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ ویان دانش یوسفزئی په دې باب لوایي
د دې کې چې کوم فرش ګریجویټس دي نو هغه اپلای کولی شي. شروع کې مونږ صرف د هغه لپاره کړی ده خو اپلیکیشنز اوس مونږ ته شروع شوې دي په ویب سایټ باندې اپلیکیشن مونږ ته راځي. نو هغه مونږ ګورو کو هغه کې بیا دای څه پوینټس راغلل چې دا کرایټیریا مونږ کم کوو کېدی شي مونږ ایف ای یا میټریک پورې هم راشو. او په دې کې پوره صوبه چې کوم نه هغه کې چې څومره ضلع دي نو ټول نه مونږ کوشش کوو چې په برابرۍ باندې مونږ د هغه نظرانه سلیکټ کړو دې ټریننګ لپاره. صرف د کی پی ډو میسایل چې کوم دی هغه
دا پامړ دا چې د انټرنیټ د لارې د تربیت اخیستونکو جنکو آنلاین رجستریشن عمل د جولای د 10 پیل شوی دی چې تر 10 ورځې به دوام لري. او د چارواکو په وینا د کاغذونو او تعلیمي اسنادو د کره کتنې وروسته به د اگست لومړۍ نیټې نه به د تربیتي آنلاین کلاسونه شروع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونې اوس پای ته رسیدلې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.